ستر فروغ تاسو ستړي مشي. د خبرونه کې به واورئ چې د ترکمنستان ولسمشر وایي په لویو اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریکول د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم دی. د هلمند ګرشک د برېښنا د فابریکې په اړه یو تفصیلي راپور لرو. پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب راغونډ کړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان حکومت وايي پاکستان چې اوس دا خبره کوي چې په افغانستان کې د جګړې د سولې حل غوښتونکی دی، دا د تروریزم سره په مبارزه او د سولې او ثبات په هڅو کې په خپلې همکارۍ سره ثابته کړې. د ایران په څلورو ولایتونو کې لږ تر لږه 20 کسان د کورنیو شرابو د څښلو له امله مړه شوي دي. د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر د سیمې مشر وایي هندي ځواکونو د کنټرول لاین له اخوا پرون د هلیکپټر په ډزو وویشته. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وايي پاکستان چې اوس دا خبره کوي چې په افغانستان کې د جګړې د سولې حل غوښتونکی دی، دا د تروریزم سره په مبارزه او د سولې او ثبات په هڅو کې په خپلې همکارۍ سره ثابته کړې. د افغانستان بهرنیو چارو د وزارت ویان صاحب خط احمدي دغه څرګندونې پرون وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په ملګرو ملتونو کې وویل چې پاکستان د افغان جګړې سیاسي حل غواړي. ښاغلي احمدي زیاته کړه:
امیدوار هستیم که پاکستانیا پس از این حداقل
هله منو چې پاکستان لکتر لګه ورسته لدی چې د درکتر رسیدلی وی لتروزن سره په مبارزه او اصول ته د رسیدو په برخه کې لموک سره صادقانه همکاري وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل چې د افغانستان د ناکراری په خاطر پاکستان هم زیانمن شوی دی. خو له هغې مخکې د افغانستان حکومت اجرایه رئیس عبدالله د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې که څه هم په مشخصه توګه د کوم هیواد نوم وانخیست، خو په دې ټینګار وکړ چې په سیمه کې باید د ترهګرو جرلې وویستل شي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف وایي د سیمې د باثباته پرمختګ لپاره مهمه ده چې په لویو اقتصادي پروژو کې افغانستان د یو بشپړ شریک په توګه شامل شي. بردی محمدوف د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې دا څرګندونې وکړې. هغه وویل د منځنۍ آسیا د امنیت د باثباته پرمختګ لپاره د بې وسلې کولو په برخه کې همکاري، د مخدره موادو له قاچاق سره مبارزه او له افغانستان نه څو اړخیز ملاتړ ډېر اهمیت لري. د ترکمنستان ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې دغه هیواد له افغانستان سره لال مخکې د ټاپي ډیکا او لاجوردو د لارې څو مهمې لوی اقتصادي پروژې پیل کړې دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ټیم به نن له نیپال سره د آسیا جام لوبه وکړي. د کرکټ د 19 کلونو آسیا جام لوبې په بنګلادیش کې پیل شوې دي. د افغانستان ټیم داسې وخت له نیپال سره مخ کیږي چې وړمه ورځې د متحده عربي اماراتو 19 کلنه لوبډله په لوی توپیر ګټلې وه. افغان ټیم په هغې لوبه کې د اماراتو ټول لوبغاړي په 140 منډو اوټ کړي وو چې بیرته دا منډې په 20 اوورونو کې پوره کړې. د افغانستان تر 19 کلونو مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا جام په لوبو کې د بنګلادیش او سریلانکا ټیمونه مات کړل، خو بیرته یوه یوه لوبه په بنګلادیش او پاکستان بایلوده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران په څلورو ولایتونو کې لږ تر لږه 20 کسان د کورنیو شرابو د څښلو له امله مړه شوي دي. ایران د بیړنیو حالاتو د کمیټې ویان مشتبه خالدي پرون وویل چې په څو وروستیو ورځو کې 302 تنه په ټول ایران کې وروسته له هغې بستر شوي چې ناوړه او مضره شراب یې څښلي وو. خالدي ویل مړه شوي خلک د هورموژان، شمالي خراسان، البرز او بویر ولایتونو اوسیدونکي دي. لږ تر لږه 186 کسان لا هم په روغتون کې دي. په ایران کې د 1991 میلادي د اسلامي انقلاب را وروسته د الکولو څښل منع دي او سرغړوونکي په دوره وهل کیږي یا نغدي جریمه کیږي. د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر د سیمې مشر وایي هندي ځواکونو د کنټرول لاین له اخوا پرون د هلیکپټر په ډزو وویشته. د آزاد کشمیر صدر اعظم فاروق حیدر خان په یو بیان کې وویل چې د هند پوځ ډزې وکړې تر څو دا وښیي چې پاکستان د دوی له هوایي قلمرو څخه سرغړونه کړې ده. خو خان وویل کله چې دغه ډزې وشوې د ده ملکي هلیکپټر د دوی په خپله هوایي قلمرو کې وه. تر دې مخکې وړمه ورځ دغه راز یو هندی سرتیری په سیمه کې د شخړو په ترڅ کې وژل شوی و. د دغه سرتیری له وژل کېدو وروسته د هغه غونډه چې په پام کې وه په ملګرو ملتونو کې د هند او پاکستان ترمنځ وشي هم لغوه شوه. د مقدونیا خلکو پرون په یو ریفرندوم یا ټول پوښتنه کې چې د دې هیواد نوم دې بدل شي کنه برخه واخیسته. د وروستیو راپورونو په اساس د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې دا ټول پوښتنه د 50% رایه ورکوونکو د نه پوره کېدو په خاطر ناکامه شوه. یونان په دې لټه کې دی چې د مقدونیا نوم بدل شي. د مقدونیا د نوم احتمالي بدلېدل به دې ته لاره هواره کړي چې دا هیواد ناتو او اروپایي ټولنې ته شامل شي. له پرونی رای ورکوونکو دا پوښتنه شوې وه چې په اروپایي ټولنه کې د شاملېدو لپاره له یونان سره په دې موافقې راضي دي چې د مقدونیا نوم بدل شي که څنګه. دا پوښتنه واضح نه وه چې آیا خلک راضي دي څو د مقدونیا نوم په شمالي مقدونیا بدل شي. یونان ټینګار کوي چې مقدونیا دې خپل نوم شمالي مقدونیا کېږدي. په یونان کې هم یوه سیمه مقدونیا نومیږي او په همدې خاطر هڅه کوي چې په اروپایي ټولنه کې د مقدونیا هیواد د شاملېدو په وړاندې د نوم د بدلون شرط مخته کړي. او د عراق د کوردستان د سیمې اوسیدونکو پرون په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخیسته. انتخابات داسې وخت وشول چې خلک په خپلو سیمو کې د پراخ فساد او اقتصادي ستونزو په خاطر شکایت کوي. د کوردستان د پارلمان د 111 څوکیو لپاره شاوخوا 200 کاندیدانو سیالي وکړه. 111 څوکۍ د ترکمنانو، عیسویانو او ارمنانو قومي او مذهبي لږکیو لپاره ځانګړې شوې دي. داسې ښکاري چې د کوردستان ډیموکراتیک ګوند او سیاله د کوردستان وطن پال اتحاد ډېرې څوکۍ خپلې کړې وي، خو د حکومت اپوزیسیون د کوردستان وطن پال اتحاد ویلي چې انتخابات نه مني ځکه په هغو کې درغلي شوې ده. له عراق د کوردستان د جلا کېدو لپاره د ټول پوښتنې له ترسره کېدو 1 کال وروسته په سیمه کې پارلماني انتخابات کېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده. اوس نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د ترکمنستان ولسمشر وای په لویو اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریکول د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم دی. ترکمنستان افغانستان ته هم برېښنا صادروي. په پکتیا کې له ترکمنستان څخه د وارداتي برېښنا د شبکې کار د دې ولایت زدران میشتو ولسوالیو ته هم پیل شو.
د برېښنا رسولو پروژه د شبکې کورونو ته د زدران میشتو ټولو ولسوالیو ته برېښنا شبکې توزیع کیږي.
د هلمند ګرشک د برېښنا د فابریکې کارونه په ټپه ولاړ دي. د راپورونو له مخې له یوې هندي کمپنۍ سره دغه برېښنا کوډ د جوړېدو قرارداد 1 کال مخکې شوی و، خو تر اوسه یوازې یوه خونه جوړه شوې.
د خټو ډاکو دغه ځای دوی پاک کړی دی. دا د توربین تنورې ورکشته کړی او بیا شاوخوا ځینې بندې کړي. دغه کار دوی په 5 کاله کړی دی.
په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په ملګرو ملتونو کې هند او پاکستان یو بل تورن کړل چې په سیمه کې تروریستان تمویلوي او ترې کار اخلي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه مه هیروئ. د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرامونه. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په صافه وازی اوریدلی شئ. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف وایي چې په لوی اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریکول به د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم وي. بردی محمدوف دا څرګندونې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وکړې. هغه وویل هیواد یو نوښت کوي او د 2019 کال او د سولې او باور کال نوموي. د ترکمنستان د ولسمشر د وروستیو څرګندونو تفصیل د سفی ولستانګزي په راپورټ کې.
د ترکمنستان جمهور رئیس قربان غلی بردی محمدوف وی ل تروریزم سره مبارزه د منځنۍ اسیا د سیمهیز ستراتیژي په سر کې ځای لري. غلی بردی محمدوف د نیویارک په وخت د شنبې په مازیګر د ملګرو ملتونو درې اویایمې عمومي اسامبلې ته وینا وکړه او هیله وښوده چې د 2019 کال د سولې او باور جوړونې کال وي.
ترکمنستان وستوپایت
ترکمنستان یو نوښت کوي او د 2019 کال د سولې او باور کال نوموي. زموږ دا نوښت د هغو اقداماتو لپاره د چمتووالي خودل دي چې هدف یې په سولېزه ډیپلوماټیک لار د کړکیچونو کمول او په دې برخه کې د مسؤلانه پریکړو نیول دي.
решение.
خغلی بردی محمدوف په خپل وینا کې د افغانستان سولې او ثبات ته هم خاصه اشاره وکړه. هغه ویل د دغه هیواد ثبات د ټولې سیمې لپاره ډیر مهم دی.
обеспечение долгосрочной безопасности является ключевым.
دوامدار امنیت د منځنۍ اسیا دولتونو ته اهمیت لري. د تروریزم په وړاندې مبارزه د سیمه ایز اجنډا یو مهمه برخه ده. د منځنۍ اسیا د امنیت او باثبات پرمختګ لپاره بل مهمه موضوع د بی وسلی کولو په برخه کې همکاري د مخدره موادو قاچاق سره مبارزه او له افغانستان څخه ارخیز ملاتړ ده. په دې برخه کې زموږ په باور ډیره مهمه ده چې افغانستان د انرژي، ترانسپورت او مخابراتو د لوی پروژو په لیکولو کې د یو بشپړ شریک په توګه شامل کړو.
ای کومونیکاسیونوخ پروژکتوف نا پراوخ پلنسنوا پارتنیرا.
ترکمنستان په تیر کې هم د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د همکارۍ سینه ډبولی او ویلې دي چې چمتو دی د افغان سولې له خبرو هم قربتوب وکړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت د کار لپاره تر دې دمه د منځنۍ اسیا هیوادونو په خاصه توګه ترکمنستان سره اړیکې ډېرې غښتلې کړې. له ترکمنستان د افغانستان لاره پاکستان او هند ته د غازو د انتقال نه لیکا یا تاپی پروژه د لاجوردو د لرغونی لارې د پایل اساسي غونډه د افغانستان په اړه د ریکا په څیر د مهمو سیمایزو اقتصادي غونډو جوړول هغه څه دي چې د افغانستان او ترکمنستان د دولتونو مهمې اړیکې پرې بنا دي.
و امریکا چې د ترکمنستان ولسمشر قربان بیلیم بردی محمدوف وای په لوی اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریکول به د سیمې د امنیت لټینګ سره مرسته وکړي. افغانستان له ترکمنستان د بریښنا هم واردوي. د ریکاپ نوم د بریښنا لویه شبکه د افغانستان ډیرو ولایتونو ته غځېدلې ده. دغه راز په پکتیا کې هم له ترکمنستان څخه د وارداتي بریښنا د شبکې کار د دې ولایت زدران میشتو ولسوالیو ته درې ولسوالیو ته پیل شو. د چارواکو په وینا د دغه شبکې په بشپړېدو سره به په دغو ولسوالیو کې میشتې پنځه زره کورنۍ له بریښنا څخه برخمنې شي. نور حال لګردیز د ازادي راډیو د خبریال اصل ځازي په راپورټ کې
ل ګردیز وروسته د خوا ګردیز سیړی وزیر زادران غرنۍ ولسوالۍ ته له ترکمنستان څخه افغانستان ته د انتقالي بریښنا رسونې شبکې د تلې په اتمه د یکشنبې په ورځ د بریښنا پایو په نصب او لاین غځولو کار پیل کړ. پکتیاوالي ښاغلي شمیم خان کټوازی چې په سیمه کې د یادې شبکې پرانیسته کول ازادي راډیو ته ویل
د پکتیا زادران میشتې ولسوالۍ هغه ولسوالۍ چې خلکو وویل چې همدغه ولسوالۍ کې نه بیا رغونه کې کار سوی نه دی تعلیم په برخه کې او موږ همدا وعده ورکړې وو چې بیا رغونه او تعلیم په دواړو برخو کې به کار کوو. هغه د بیا رغونې یوه لویه پروژه د برېښنا رسولو پروژه د شبکه سي کورونو ته د زادران میشتو ټولو ولسوالۍ وته برېښنا شبکه توزیع کیږي او دا ولسوالۍ به په لویه پکتیا کې اول ولسوالۍ زادران میشتو ولسوالۍ د برق شبکه ورته توزیع کیږي.
پکتیا کې د افغانستان د بریښنا شرکت رئیس انجینر محمد آصف نیازی په خبره د دغه شبکې د کار پترس کې به 2125 د بریښنا پایې او څلویښت ترانسفارمر په بیلابیلو سیمو کې نصب شي. نیازی ازادي راډیو ته ویل چې پر دغه شبکه شاوخوا 15 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي چې د آسیا پراختیایي بانک لخوا تمویلیږي او د اوو میاشتو په موده کې به د چارو په بشپړېدو سره 15,000 کورنۍ د برېښنا له نعمت څخه برخمنې شي. زادران میشتي ولسوالۍ د پکتیا هغه برخه بلل کیږي چې پخوا وختونو کې ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې. یاد دی وی چې اوس مهال د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم د برېښنا رسونې پر شبکه په چټکۍ کار روان دی چې د چارواکو په خبره د شپږو میاشتو په اوږدو کې به بشپړه او 15,000 کورنۍ به ورڅخه برخمنې شي. د اقتصادي کارپوهانو په اند د برېښنا د دغو پروژو په بشپړېدو سره به د پکتیاوالو په ټولنیز او اقتصادي ژوند کې د پام وړ بدلون راشي. اصیل ځای ازادي راډیو پکتیا.
به همدې برېښنا په موضوع کې تم کې وو. د هلمند د ګرشک د برېښنا د فابریکې کارونه په ټپه ولاړ دي. د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال د راپور له مخې له یوې هندي کمپنۍ سره د برېښنا کوډ جوړېدو پر قرارداد وکاله تیریږي خو تر اوسه یوازې یوه خونه جوړه شوې ده. زموږ خبریال وایي د برېښنا د بند په نوم د دغې فابریکې کارونه له شپږو میاشتو راهیسې په ټپه ولاړ دي او هغه هندي انجینران چې د دغې فابریکې د رغولو کارونه پر مخ وړل له سیمې تللی دي. د هلمند چارواکي وایي د آی پی ایل په نوم پخواني شرکت د دې فابریکې د رغولو توان نه درلود ځکه نو اوس له یوې ترکی کمپنۍ سره نوی قرارداد شوی دی. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال الیاس دایی په تفصیلي راپور کې اوري.
عبدالوکیل د ګریش د بندبار کې یا د برښنا د فابریکې د کارونو په اړه معلومات راکوي. د دې دریم توربین د ولاړو کارونو پاړه غوسه ښکاری. عبدالوکیل چې د تیرو دوو کلونو راهیسې په ګریش کې د برېښنا د چارو امیر دی وایي نږدې شپږ میاشتې کېږي چې هندي انجینران نشته او د ګریش کې د برېښنا د فابریکې د ترمیم کار او د جوړونې چارې په ټپه ولاړ دي.
نو دوی نه وایي چې ولې مو دا کار نه
کوي؟ دوی کارونه ول د دغه دی چې په کات یو کال باندې معلوم شي.
په 2011 میلادي کال کې د ګریش د برېښنا د فابریکې د رغونې لومړی قرارداد د اوبو او برېښنا د وزارت او یوې هندي کمپنۍ ترمنځ امضا شوی دی. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د دوو کلونو په موده کې باید د دوو پخوانیو توربینونو د ترمیم د کارونو ترڅنګ د یو نوي توربین د نصب چارې هم چې سیستم او غاره و 50 کاله وړاندې جوړ شوی ول تمام شوی وایي چې لا نه دی بشپړ شوی. د ګریش د برېښنا امیر عبدالوکیل وایي په نږدو اوو کلونو کې د هندي کمپنۍ لخوا د دریم توربین یوازې یو غار پاک شوی دی او په کټ یوه خونه چې په ښکاره د تاویلخانې کار ځینې اخیستل کېږي جوړه شوې ده.
دغه د نوي توربین ځای دی. دغه کار دوی کړی دی چې تقریبا د خټو ډاکو دغه ځای دوی پاک کړی دی. دا د توربین تنورې ورکشته کړی او به شاوخوا ځینې بندې کړي. دغه کار دوی په 1500 کال کړی دی. کار خو موږ چې هر څه علي ځلې کړي چې څېړنې وکړو نه یې بریالي شوی چې په څه شي په باره کې ځنډیږي. دا زموږ کار. امنیت شته، سهولتونه دوی ته برابر دي. دوی راسی تقریبا یو درې څلور میاشتې تیرې کې بیا خلکو ته وعدې ورکو، خلک راسی د دوی هر څه حمایت کوي پر دې برابر باندې چې د امنیت پر برابر دوی ته هیڅ مشکل نشته. بیا هم دوی بیرته ولاړ سي، بیا هم چې موږ پوښتنې کړي دي شرکت ته ولاړ سي درک نه معلومیږي.
د برېښنا دغه فابریکه په ګریش کې د بوغرا پر هغه لوی نهر و 50 کال وړاندې جوړه شوې ده چې د هلمند په نادالي او مرجو ولسوالیو کې پراخه کرهڼې زمځکې خړوبوي. د اوبو برېښنا د وزارت چارواکي وایي د دې فابریکې د دوو پخوانیو توربینونو د بیا ترمیم او یو بل نوي توربین د نصب قرارداد د یو اویا میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یوې هندي کمپنۍ ته چې آی پی ایل نومیږي ورکول شوی. د ګریش د برق له فابریکې په 200 متری کې د یخي یوه وړه کارخانه د ډیزلي ماشینونو په برېښنا چلیږي. د دغه کارخانې مسؤل عبدالرؤوف وایي میاشت کې چې ټول کارونه په ډیزلي ماشینونو کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ول د برېښنا مسؤلینو برق په دې خطر ور باندې بند کړی دی چې توربینونه نوي کیږي. رؤوف راته ویل د برېښنا د فابریکې د کارونو ځنډ او د برق نشتوالی کاروبار خراب کړی دی.
تقریبا درې ترانسفورمر موږ راسوي دي، هغه داسې چې راسې کمزورې دي. موږ لاندې د ترانسفورمر دی چې هغه په زور باندې هلته الټ نه سپره کولی، ترانسفورمران سوځي. موږ کاروبار ډېر خراب دی، دغه د تیلو مصرفونه مو ډېر زیات دی او موټران مو سوځي، خاص د برق د وجې. برق نشته په ښار کې، اصلا برق نشته. نه د ګریش خلک پر دې په بدل خوبه دي چې اته دا سامانونه به مخر نه وي، سامانونه به هم نه وي. پنځه کاله باندې یوه خونه جوړه شوې، جنریټران یې راوړي دي. په قرارداد کې دا ورسره لیکلي دي چې دا ماشینه باید چالانې، دا ماشینه په 15 کال لاندې نه دی بس سوي، تیل وای را روان دي، خلک یې خوري.
د هلمند دولتي مسؤلین وایي د ګریش د بند برق د فابریکې چارې باید په دوو کلونو کې بشپړې شي. وایي خو هندي انجینرانو د کار پر ځای اکثره پیسې په سفرونو او نورو شخصي مصارفو لګولې دي. د ګریش د برېښنا مسؤل عبدالوکیل ول د آی پی ایل په نوم د هندي کمپنۍ مسؤلینو په ګریش کې د کاروبار د کسانو ترڅنګ د هغه تجارانو په میلیونونو افغانۍ پور هم وړی دی چې د برېښنایي توکو سوداګري کوي.
پوروړي ولاړ سي، اوس هتا دوی داسې کار کړی دا پلاچ راغلي دي. د ښار ټول خلک چې د دوی سره کار د روز مزدور پیسې پر دوی پاتې دي چې دوی تللي دي. د دې ځای څخه په دغه ټولو شرکتو کې بیکاره ترین شرکت د آی پی ایل په نامه دی. دغه شرکت دی نو ډیر په تنګ دی، ولی په زموږ اوبه ډیر کښته شوی دی. دلته غریب خلک سته چې 100 روپۍ د لیړۍ چلی مازیګر ځي اوبه په راپورته کې که جانیټر بوزي دی په 1500 د ورځې د یو ټانکۍ اوبه نشي پورته کولی.
د ګریش د برېښنا مسؤلین وایي د برېښنا د نوي شبکې د جوړولو لپاره وسایل هم چې په برېښنا شرکت پورې اړه لري لوړاندې دوی ته رسېدلي دي، خو د هندي کمپنۍ او انجینرانو د ستوست او ناکامه کار له امله پر ځای پراته دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین ول د هندي کمپنۍ د نه فعالیت له امله مرکزي حکومت خبر کړی دی او د اوبو او برېښنا وزارت قرارداد اخیستی دی او یوې ترکی کمپنۍ ته چې سنترال نومیږي ورکول شوی دی. والی ازادي راډیو ته ول ډیر ژر به په منظم او نومدار ډول د ترمیم درېدلي کارونه پیل سي.
ما هغه پروژې چې کار لاندې وي او هغه پروژې چې مخکې تطبیق شوي وي او هغه پروژې چې نیمه پاتې دي د دې ټولو په کله ما یو معلومات راوخته چې د هغې جملې نه یو هم مشکلات په پروژه د برښنا د ګرش کې چې د هغې سره سم حیات مې وټاکه او د حیات سره معلوم شو هغه پخوانی هندي شرکت چې دلته فعالیت درلود په مختلفو دلایلو هغه یو اندازه کار کړی او نور وظیفه یې ترک کړي دي چې دا موضوع مونږ مرکز سره شریکو مرکز د رئیس صاحب جمهور د هدایت سره سم وزارت برښنا ته وظیفه ورکړه او هغوی اوس نوی یو ترکی شرکت سره قرارداد کړی د سنترال په نوم چې انشاءالله په لنډو ورځو کې د دې کار شروع عملا شروع کیږي او تاسې ولي چې د دودوم ایسی کار چې هغه د ښار منځ کې ده د هغې مواد هم کافي رسېدلي په ګوند ګودامونه کې
د هلمند دولتي مسؤلونو ازادي راډیو ته ویلي دي د برښنا د توربینونو د کارونو د پیل سره جوخت باید دوه هغه جنراتورونه هم چلند سوي وي چې لوړان دي ورول سوي دي خو ویل کیږي هندي انجنیرانو یې د روغنیاتو مصارف تیر کړي دي او جنراتوران یې لا نه دي چلانه کړي موږ د ډیرو هلو ځلو سره سره د هندي کمپنۍ د مسؤلینو سره په خبرو ونه توانېدلو کچیرې د ګریشک د بندي برق فابریکه په اساسي ډول ورغول سي ټول ظرفیت به چې اوس 1.5 میگاواټه دی تر 15 میگاواټه لوړ سي چې بیا هم د ګریشک د شار بسنه نه کوي ځکه د برښنا د ریاست مسولین وای د دوی تخمین او برسي شي چې د ګریشک بازار او نږدې سیمه نږدې 10 میگاواټه برښنا ته اړتیا لري چې امکان لري د کجکی له برښنا کچيري ډیر سي د ګریشک اړتیاوي هم پوره کړل سي محمد ریاستای تازه رادیو هلمند
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
د سهار ته بجې او 22 دقیقې کیدونکې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو احمد تکل ته بغوښ شو
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه یو مطلب خبر کړی چې عنوان یې دی په افغانستان کې ولس کاله پر ناسمه لار خبرونه لیکي هیڅ داسې نظر پوښتنه نه ده شوی چې د امریکا خلک پوښي چې په افغانستان کې ولې لا هم جګړه روانه ده فارن پالیسی د مطلب په دوام لیکي د امریکا د ټولو پخوانیو جګړو برعکس د افغانستان د جګړې په اړه ډیر کم بحث شوی او خای په کال کې یوازې یو ځل په دې اړه په کانګرس کې بحث وشي د مطلب لیکوال زیاتوي هغه مهال چې د عراق جګړه پیل شوه د امریکایانو کرکه هم د دې او هم د افغانستان د جګړې په خاطر خورا زیاته شوه فارن پالیسی لیکي هغه مهال د افغانستان جګړه یو مثبته جګړه بلل کېده خو د مطلب لیکوال له دې سره د امریکا د یو پخواني ولسمشر بنجامین فرانکلین هغه وینا نقل کړې ده چې وایي ښه جګړه او بده جګړه هیڅ شته نه فارن پالیسی لیکي چې د امریکا مخکینی ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې وه او پلویانو یې هم د ملاتړ کاوه خو له دې سره سره د جګړه پای ته ونه رسیده او بیا یې هم تلفات ورانی لګښتونه او زیانونه واړول خبرونه له افغانستان د پوځي ځواکونو د استلو په اړه د وسنی ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه او هغه وینا ته هم اشاره کوي چې په افغانستان کې میلیارډونه ډالر لګیدلې پیسې ضایع شوی بللې خو ترامپ هم د افغانستان جګړې ته د خپل ولسمشرۍ د دورې لپاره سره سم دوام ورکړ فارن پالیسی د مطلب پورسته برخه کې لیکي چې هیڅ څوک نه پويږي د افغانستان جګړه به تر کله روانه وي او څه وخت به پای ته ورسیږي ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخاباتو او په دې بهیر کې د خځو پر وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه کړې ده ورسپانې لیکي چې د خځینه کاندیدانو په ګډون یو شمیر کسان د دې انتخاباتو په اړه اندېښنې لري ځکه د ورسپانې په وینا هیڅوک نه پوهیږي چې د میزان په 28مه نیټه باید څه پیښ شي ورسپانې د ولسی جرګې د یوې کاندید له قوله لیکي چې وایي په دې انتخاباتو کې د ډیرو پیسو مسله دخیله ده او خورا ډیرو شتمنو کسانو ځانونه کاندیدان کړي خبرونه د مطلب په دوام لیکي چې په خواله د نا امنۍ څو خنړې پیښې لیدل شوي او پر خوندزیو لوبغالو او نورو عامه تاسیساتو حملو لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي ګارډین لیکي د ټولو اندېښنو ته په پام سره د امنیت مسله د انتخاباتو پر وړاندې تر ټولو لوی ازموینه ده چې انتخاباتي کمپاینونه یې ستونزمن کړي دي
ازادي رادیو اوري ورسته له هغه چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبې پر ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې یو بل د تروریزم په پاللو او ملاتړ تورن کړل په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استاذ پرون په یو بحث کې ټینګار وکړ چې پاکستان په نړیواله کچه پیژندل شوی تروریستان تمویلوي او ځای ورکړی دی تفصیل د سفیر لستانګزی په رپورت کې
د ملګرو ملتونو په دری او یایمه عمومي اسمبله کې د هند او پاکستان لخوا په یو بل د کلکو تورونو او انتقادونو سلسله روانه و. په دې روانه اسمبله کې د هند یو لوړپوړی استازي اینام ګمبیر وویل پاکستان باید د نورو د ملامتولو پر ځای د نوي پاکستان د لیدلوري د ثابتولو لپاره ښکارا کړی چې د دوکې او تخریب دریزه بدل کړي.
We have also heard Pakistan claim that it has turned the tide on terrorism.
دا وایي موږ د پاکستان ادعا واوري د چې د تروریزم پر ضد جګړه په خپل ګټه راړولې خو راځي چې دا لاندې مسایل یو ځل چکړو. آیا پاکستان دا حقیقت ردولی شي چې د ملګرو ملتونو لخوا پیژندل شوی 132 تروریستان او 22 تروریستي ډلو ته تر اوسه پناه نه ورکړي او ملاتړ نه دی ترې کړی؟ آیا پاکستان به دا رد کړي چې د ملګرو ملتونو لخوا پیژندل شوی تروریست حافظ سعید په دغه هیواد کې دننه آزاد ګرځي او په انتخاباتو کې کاندیدان دروي؟ ګمبیر دا خبرې د ملګرو ملتونو په دری او یایمه عمومي اسمبله کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د شنبې ورځې تر خبرو څو ساعت وروسته وکړي چې هند په پاکستان کې د ځینو مرګونو حمله مسؤل وباله. اغلی ګمبیر وویل هند په پاکستان کې په تروریستي حمله تل خواشینی خودلی او په دغه حمله کې د هند په خکیلولو سره پاکستان وژل شوی بیګنا انسانانو ته به احترامي کوي. په ملګرو ملتونو کې د هند د ډیپلوماټیک څام د پاکستان د تورونو د جواب په نوبت کې دا خبرې وکړي خو تر هغه مخکې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج هم په خپل اصلي وینا کې پاکستان د سیمې پټولو ناکراریو خېلو باله خو پاکستان بیا بل څه وایي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ویل په پاکستان کې ګڼ تروریستي بریدونه د هند په ملاتړ شوي. هغه ویل پاکستان د تروریزم په وړاندې ډیره مبارزه کړې خو هندي په قراره نه پریږدي.
آج بھی ہمارا مشرقی ہمسایا
زموږ ختیځ گاونډي هیواد لا هم د پاکستان پر ضد تروریستان تمویل تجهیز او منسجم کوي. پاکستان باندې په خبر پیو خوانځي باندې د ماشومان قتل عام او د مستونګ مرګونه بریټ چې د هند لملاتړ برخه منو تروریستانو کارو هیڅ کله لیادونه باسي.
ان حملو کې ذمہ دارو کو هندستان کی پشت پناهی حاصل تھی.
په دې تورونو سربیره په کشمیر کې د هند او پاکستان همیشنه لانجه هم د دوړ هیوادونو د استاذ د وینا یو اصلي برخه جوړوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل هند د کشمیر په اشغال سره تروریزم پالي او په خلکو ظلمونه کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د هند ډیپلوماټي اینام ګمبیر پاکستان د کشمیر په اړه په سرغړاوي او وژنو تورن کړ او ټینګار یې وکړ چې کشمیر به د هند خاوروي او پاتې بشي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ د کرفی عزیز خان کماجیرونو د نوي شارک نمې تاسو سره اړیکه نیولې. دغه شارک تقریبا 15 کال کېږي جوړ شوی ده او دولت تر اوسه نه سرکونه جوړ شوي دي نه د اوبو کومه زمینه برابره کړې ده. اوس په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي؟ اوس دولت لخوا نه ورته ویل کېږي چې کار مه کوئ، دغه بل منزلو کې دی دا غن جوړیږي. مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریک کړه. ولسوال وایي چې مونږ په دغه کې نه شو کولای او ټول ماجرین ته ماجرین ریاست وایي چې دا نمبر بلن منزل دی او تاسو په کار کوي. حتی ځینې کورونه هم جوړ شوي دي خو چې څوک کار کوي او کار په مکه وي او دینه مخې ویل شي چې کار په وته ځینې نمبر د مستعده او نمبر د نبی تاخلو چې په کار کو او دا چې پولیس راځي او د کار ما خنيسي. نو تاسو خو مهله ده چې دا خبر زمونږ ورته وي او موږ دغه مشکل حل شي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه کندهار څخه خبرې کوم. نن عبد الله دی. دا د کندهار په مابس کې تقریبا د شه ډیر بنديان دي. د بشر دوستانو د نور ریوال باید چې د ونی سره خلاص دی. دا وګورئ چې د دې کچونو سره ژوند کې دا وسدونه سره ورته لري. کله چې دی را شوې دي څونه خو نه دي خو انسانان دي خو څه ویلو سان په سترګې باندې ورته وګورئ. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په حسابتون کې ماشين کې مو پرخي او کور مو ودان پیغامونه تل راستوي موږ هم هرو مرو درته خبرو. او اوس به هم اسمه سروان ته غوښ شو چې وای ډیر ژر به د سعودي عربستان د مکه او مدني د ښارونو ترمنځ یو چټک ریل ګاډي په کار پیل وکړي.
د سعودي عربستان تر ټولو چټک ریل ګاډي راتلونکو اونۍ په پټلې رواني شي. دا ریل ګاډي به چې حرمین نومیږي د مکه او مدینه د سپیشلیو شارونو او جدې ترمنځ تګ راتګ کوي او نه یوازې د سعودي عربستان خلکو بلکې د حج او عمره لپاره د تلونکو بهرنیانو تګ راتګ به اسانه کړي. دا ریل ګاډي په یو ساعت کې تر 350 کیلومتره سرعت لري او تمکیږي چې په یو کال کې 8 میلیون تنه پکې سفر وکړي. دا ریل ګاډي او ریل لاري یوې هسپانیایي کمپنۍ جوړ کړی دی. دې ته ورته ریل ګاډی به د ریاض او جدې ښارونو ترمنځ هم تګ راتګ پیل کړي. سعودي عربستان وایي هر کال دغه هیواد ته شاوخوا 40 میلیونه بهرنیان، د حج او 2 میلیونه نور د عمرې